پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمه 12 بجې شوې ده. ازادي رادیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په فراه کې د ملي اردو دی وی پوځي هلیکپټر د سقوط په اړه مو له نورو جزئیاتو خبرو. د ایران د فراه د ولی ویان تایید کړی ده چې په دې پیښه کې 15 کسان وژل شوي. دغه راز اوري چې د پاکستان سترې محکمې د یوې سوې مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړ. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. د خبرونه زما همکار رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان په لویدیځ ولایت فراه کې د ملي اردو یوې هلیکوپټر سقوط کړی دی چې ناست پکې 15 کسان وژل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شول او د پاکستان سترې محکمې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام د وی محکومې عیسوي ښځې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په لویدیځ فراه ولایت کې د ملي اردو یو هلیکوپټر سقوط کړی دی چې پکې ټول ناس 15 کسان وژل شوي دي. دا خبره د فراه د والي ویان ناصر مهری رویټرز اژانس ته تایید کړې ده. هغه ویلي د ملي اردو هلیکوپټر شاوخوا 9 په نردرې ولسوالۍ کې د بد هوا له امله لوېدلې ده. مهری ویل په هلیکوپټر کې چې له فراه نه هرات ته روانه وه د افغانستان د لویدیځون د ملي اردو مرستیال قمندان او د فراه د ولایتي شورا رئیس هم و. طالبانو ادعا کړې ده چې دوی دا هلیکوپټر ویشتې او نسکوره کړې ده. په دې اړه په روانه خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پلچرخي محبس ته نږدې په یو انتحاري حمله کې 3 او 3 وژل شوي دي. د دې وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل انتحاري بریدګر شاوخوا 9 بجې د دولتي مامورانو یو موټر په نښه کړ.
شهیدان درې پولیس دی، درې ملکي وګړی دي او 8 کسان مجروحین دي که درې ماشوم دي او 15 نور کسان دي که 4 تنه دي.
تر اوسه پورې چا د دې حملې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. تر دې دوه ورځې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخې ته هم ځان وژونکې حمله شوه چې پکې خلک تمر ژوبله وختې او مسؤلیت یې داعش ډلې منلی. د دایکنډي ولایت سیمه ییز مقامات وایي چې د طالبانو په لاس 9 شرغمل شوي کسان بېګا شپه راخوشي شوي دي. د دایکنډي د والي ویان علي اکبر ناطقي ازادي راډیو ته ویل طالبانو 10 ورځې مخکې 6 عام کسان د کجران ولسوالۍ له لارې له ځانه سره بیولي وو او هم یې د دایکنډي 3 قومي مخاور یرغمل کړي وو چې اوس یې د سپینګیرو او محلي چارواکو په هڅو بېرته پرېښي دي. کجران د دایکنډي یو ناامنه ولسوالۍ بلل کېږي چې دا پېښه پکې شوې ده. دا ولسوالۍ د روزګان ولایت له هغو ځینو سیمو سره ګډه پرته ده چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان سترې محکمې د یوې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم لغوه کړ. آسیا بیبي په 2010 کال کې مقدساتو ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. د پاکستان سترې محکمې نن پریکړه وکړه چې آسیا بیبي له زندانه خوشې شي. آسیا بیبي د امنیتي دلایلو په خاطر په نامعلوم ځای کې ساتل کیږي. د دې عیسوۍ ښځې د اعدام حکم د بشري حقونو د مدافع ډلو او عیسوي فعالانو عکس العمل پارولی، خو اوس یې د اعدام لغوه کېدل ښایي د پاکستان اسلامي توندلارې په غوسه کړي. په پاکستان کې اسلام ته سپکاوي کونکو ته د مرګ سزا ورکول کیږي. د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیسک کې د امنیتي فدرال ادارې د ودانۍ په دروازه کې چاودنه شوې ده. د چاودنې چې نن سهار شوې یو کس سخت ټپي کړی چې وروسته یې سا ورکړې ده. د روسیې دولتي رسنیو ویلي دي چې معلومه نه ده د چاودنې علت څه و. تر اوسه پورې هیڅ کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. او د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له تروریستانو سره د مالی مرستې په تور نیولی دی. د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې نن وویل چې دا 28 کس چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی د اکتوبر په 14 نیټه نیول شوی دی. مقامات ویلي دي کس د تروریستانو لپاره $100,000 راټول کړي وو او په جاري هویت یې فعالیت کاو. د قرغیزستان حکومت وایي د دې هیواد 500 وګړي چې سړي او ښځې دي په سوریه او عراق کې له داعش وسلوارې ډلې سره یو ځای شوې دي.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې مو په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټرې د سقوط له نورو جزئیاتو خبرو. د فرا چارواکو تایید کړی چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. اورئ چې د پاکستان سره محکمې د یوې سوې مېرمنې د اعدام حکم لغوه کړی دی. د ایران د تیلو پر صادراتو او دغه راز د امریکا د نویو بندیزونو او له د هېواد د تیلو د سترو پیرودونکو د وروستیو دریځونو له حال مو هم خبرو. د کابل چاپي خبرونو ته هم کتنه کوو. ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې مو واوریدل چې نن په فرا ولایت کې د ملي اردو یو هلیکپټر راولوید. دا هلیکپټر له فرا څخه هرات ته پلاره و چې د فرا ولایت په انردرې ولسوالۍ کې له غرونو سره ولګېده. د فرا د ولي ویاند دا پیښه تایید کړې ده. ناصر مهري د غرض خبري اژانسونو ته ویلي دي چې په دې پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. د نور معلوماتو لپاره همداشه به له فراد ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت سره د ټلیفون په لیکه د فطرت صاحب خبرونه تخره غلاس او د پی کی اورستی ان جزئیات څه دي نور جزئیات.
بله تاسو اوریدم ته نوري صاحب سلام وړاندې کوم. نن تر شاخونه بجې دوی الیکوپټرې د فراد د ملي د لواء څخه الوتنه کړې او د ایرات په لور تللې. دا وڅکې د انادرې ولسوالۍ چې د فرا او هرات ترمنځ موقعیت لري. یوې شندن ولسوالۍ ته رسیدلې او دوه مالوڅکه د چورلکه د خرابې اواله عمله چې د چارواک په خبره د یو غره سره ټکر کړی دی چې هغه کسان چې پکې سپاره و یو انتي سرچینې هم اوس چې د ازادي راډیو سره خبرې وکړي د نوم په نشتلو سره دا خبر تایید کړي چې په دې پیښه کې ټول سپاره کسان وژل شوي دي. د سپارو کسانو کې د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختور، جمیله امینی د ولایتي شورا یو بل غړی او پخوانی رئیس، همداشان د فرا د ټاکنو د کمیسیون مشر منیر پارسا، دوی ظفر مرستیال، جنرال نعمت الله او همداشان نور کسان هم ست خو بشپړ لسی لاته وسه رسنی ته پواک نه دی ورکړ شوی. نور صاحب دا ټول کسان و لومړنی معلومات چې موږ سره رسیدلی دي په دې پیښه کې ویل کېږي چې ټول دا کسان وژل شوي او چورلک هم لمنځه تللی دی.
بله د پیښې ځای ته د غرض د ژغورنې یو ټیم هم استول شوی و. آیا دغه ټیم رسیدلی دی او مړي موندل شوي که نه؟
همدا شېبه ما د فرا د والي وای ناصر مهري سره هم خبرې وکړې. دا ویل چې د ژغورنې ځای ته نور عمله رسېدلې ده کومک دپاره. د لومړنی معلومات دا ښیي چې په دې پیښه کې د 15 تنو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي او همداشان په خپل خلوردو هم ویلي دي چې د پیښې لاملونه دوه و. یوه د چورلکې هغه مسافر اسپرلي ډېر و او بل هم د هوا خرابوالی و چې دغه الوتکه لیدلې. په سیمه کې اوس هم تحقیقات جریان لري نورې صاحب او تر اوسه پورې د سیمې څخه دقیق معلومات لا هم نه دي رسېدلي چې آیا ټول کسان مړه دي او که کوم کس ژوندې په سولې کې پاتې. همدا شېبه زه د فرا ولایت د والي په دفتر کې عبدالته یو خبري ناست هم ته څو شېبو جوړیږي. په دې اړه د فرا والي هم رسنۍ ته معلومات ورکړي.
طالبان هم ادعا کړې ده چې دغه ته پوځي هلیکپټر دوی وشته ده. په دې اړه تاسو څه اوریدلي او دغه اناردره سیمه چې دغه پوځي هلیکپټر پکې رالوېدلې دا څه ډول موقعیت لري؟
د فرا ولایت انادرې ولسوالۍ دغه ولایت سنت امن ولسوالۍ څخه یعنی د فرا 15 ولسوالۍ چې نام نه دي دا په کټګوري کې نه راځي. ولته د وسلوالو طالبانو نفوذ هم خپل ولسوالۍ کې دومره زیات نه دی خو تر دې حده چې خلک هم وایي او د دولتي چارواکو هم ویلي پیښه د هوا د خرابوالي له امله شوې. دلته اوس هم هوا سمه ده. تېره شپه هم باران شوی و دا علت چارواکو هم د وسلوال طالبان د ادارې رسونه تایید کړې چې تیاره د دې د خواب سلسله وي. خو په دې اړه څېړنې روانې دي او وروستۍ پایلې به وشي چې بیا هم د هلیکوپټر څنګه رالوېدلې. خو د دری ولسوالۍ چې ده خپله ډېر یو غرنۍ سیمه ده، یعنی ډېر په غرونو پوښلې ده او ټولې سیمې غرونه دي.
بله احمد شاه فطرت، له تاسو نه مننه. له فراد ازادي راډیو خبري الله احمد شاه فطرت چې په دې ولایت کې د اناردرې په ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط د پیښې نور جزئیات راسره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، د فراد ولي ویان ناصر مهري هم دا پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چارواکو چې په دې پیښه کې د دې پوځي هلیکپټر ټولې سپرلۍ 15 تنه وژل شوي دي. په دې پیښه کې د فراد ولایتي شورا د رئیس په ګډون د غراز د 203 ظفر قول اردو د مرستیال او ځینی نور چارواکي هم په دې الیکپټر کې سپاره وو چې ویل کیږي ټول وژل شوي دي. دا چې د افغانستان ملي اردو په کابل کې د افغانستان دفاع وزارت تر اوسه پورې په دې اړه څه ویلي دي، د ازادي راډیو خبریالان هڅه کوي چې د دفاع وزارت له ویندویانو سره تماسونه ټینګ کړي، خو تر اوسه پورې په دې نه یو بریل شوي. وروسته به مو د کابل عکس العملونو هم خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه صاف او وازی اوریدلی شي. د فرا د ملي په فرا کې د ملي اردو د یوې پوځي هلیکپټر د سقوط پر پیښې علاوه د ورځ کابل کې کابل نن یو ځل بیا د یوې ځنوژونکې حملې شاهد و. د کابل د پلچرخي زندان د دروازې په مخ کې نن یو پولیس ځان ته چاودنه ورکړه چې په دې چاودنه کې تر اوسه پورې د لږ تر لږه شپږو کسانو مړینه تایید شوې ده. په چاودنه کې د غرض 8 کسان هم وژل شوي. تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. اوس په د کابل چاپی خبرونو ته کتنه وکړو. حمید مومند یو شمیر ورځپاڼې کتلي او وایي چې ډېرو ورځپاڼو په د افغانستان د سولې پر پروسې لیکنې کړې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب بیا هم د سولې په تړه وروستیو پرمختګونو او په دغه پروسه کې له زندان څخه د آزاد شوو طالب چارواکو رول ته ځانګړې شوی دی. مسیر ورځپاڼې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه آزاد شوي طالب چارواکي د سولې په خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته رسېدلی دي. ورځپاڼې لیکي چې محمد فضل اخون، ملا نورالله نوري، ملا خیرالله خیرخوا، ملا عبدالحق وسیق او مولوي محمد نبی عمری هغه طالب چارواکي دي چې د ګوانتانامو له زندان څخه له خوشي کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو له دفتر سره یوځای شوي دي. ورځپاڼې لیکلی دی چې دغه طالب چارواکي په 2015 میلادي کال کې له طالبانو سره د اسیر شوي امریکایي سرتیري په بدل کې خوشي شوي وو. ویسا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د طالبانو دغه 15 مهم غړي د ملا حبت الله په فرمان خو د امریکا په اشاره د قطر په دفتر کې ګمارل شوي دي سو د سولې خبرې پر مخ یوسي. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی چې د ګوانتانامو له زندان څخه خوشي شوي دغه 15 طالب چارواکو تر دې مخکې د لیدنو کتنو اجازه نه درلودله، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز ترې لرې شوی دی. ورځپاڼې په جلا مطلب کې د ملا برادر د خوشي کېدو په څرنګوالي هم بحث کړی او لیکلی دی چې د هم د امریکا په غوښتنه د قطر د بهرنیو چارو وزیر په همکارۍ چې وسوسه اسلام آباد ته سفر کړی و خوشي شوی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې ملا برادر داسې محل له زندان څخه خوشي شوی چې وسوس امریکا خپل له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړي او د ورځپاڼې په وینا کې ملا برادر د سولې په خبرو کې د باور د رامنځته کولو لپاره خوشي شوی وي، نو دا یو مثبت او هیله بښونکی ګام دی. ملیارمن ورځپاڼې بیا کابل ته د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان سفر ته کتنه کړې او لیکلی دی چې جنرال جوزف ووټل یو ځل بیا په تاکید سره ویلی دی چې امریکا د افغانستان د خلکو حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو ملاتړ کوي. خو ورځپاڼې د مطلب په دوام د زنو کتونکو په حواله لیکلی دی چې د سولې د هڅو په لړ کې د 1300 میاشتو پرمختګونه ښیي چې افغان حکومت عملاً د سولې په خبرو کې سنډې ته ټیل وهل شوی دی. ورځپاڼې د موضوع په اړه په خپله سرلیکنه کې هم بحث کړی خو لیکلی دی چې نړۍ ته پکار ده چې د افغان حکومت ملاتړ وکړي او په هر ډول خبرو کې افغان حکومت د یو اړخ په توګه مطرح وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د ملا برادر د خوشي کېدو په اړه غبرګونونه راغستې دي او لیکلی دی چې د افغانستان د مشرانو جرګې او شمېر غړو د ملا برادر د خلاصون هرکلی وکړ او له ده یې وغوښتل چې د سولې په پروسه کې خپل رغنده رول ولوبوي. خو ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکلی دی چې دا چې اوس ملا برادر چیرته دی او د سولې په پروسه کې به کوم رول ولوبوي او کنه تر اوسه څرګنده نه ده. ورځپاڼه لیکي چې ملا برادر داسې مهال خوشې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وسوس افغانستان، پاکستان او د سیمې ځینو هیوادونو ته سفر وکړ چې په ترڅ کې له ځینو طالب مشرانو سره هم ولیدل. خو ورځپاڼه د مشرانو جرګې د رئیس په حواله لیکلی دی چې د سولې خبرې باید د افغانانو په مالکیت او مشرۍ ترسره شي او افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو څارنه وکړي.
ازادي رادیو اوري او سم اقتصادي خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د زعفرانو یو تحقیقاتي فارم نن د کابل په بادام باغ سیمه کې جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د دې وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تحقیقاتي فارم د چین هیواد او بند امیر د زعفرانو د شرکت په مالی لګښت جوړ شوی دی. د دې په خبره دی فارم کې د نمونې په شکل زعفران کرل کیږي تر څو په اړه تحقیقات وشي. د نوموړي په خبره په دې فارم کې به د زعفرانو د کرکیل یو شمېر کارکونکو ته هم روزنه ورکړل شي. ښاغلی رستمی دغه شان وویل چې د هیواد په شمال لویدیز او جنوب لویدیز ولایتونو کې د زعفرانو تحقیقات پیل شوي چې ښه پایله یې ورکړې ده. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست په دې ولایت کې د شاتو د مچیو د ودې او د بیوزلۍ د لمنځوړلو په هدف سلو بیوزلو بې سرپرسته کورنیو ته د شاتو د مچیو کورني فارمونه ویشلې دي. د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نور الله سبون رسنیو ته ویل چې په لومړي پړاو کې د دې ولایت پاچین، کوټ او روداتو ولسوالیو کې دغه کورني فارمونه په خلکو ویشل شوي دي. نوموړي ویلي چې وروسته به یاد پروګرام نور ولسوالیو ته هم وغځول شي. ښاغلی سبون ویلي بیوزله ښځې کولی شي چې د شاتو د مچیو او شاتو په تولید سره خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1350 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 1160 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمانی بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1000 افغانۍ نوي پولا، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 1090 افغانۍ او یا پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ نوي پولا، زر ایراني تومان 15 افغانۍ او یا پولا، زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري. د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا بندیزونه 15 ورځې وروسته جاری کیږي. دا چې له دې هېواد د تیلو د سترو پیرودونکو دریزونه څه دي په دې اړه به د ملالۍ بشیر راپور ته غوښ شو.
واشنگتن وروسته له هغه پر ایران بندیزونه وضع کوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه په میاشت کې ووت. خو چین چې د تهران د تیلو تر ټولو لوی مشتری دی ویلي چې د 2015 کال له اټومي موافقې به سرغړونه نه کوي او له ایران څخه به د تیلو واردولو ته دوام ورکوي. پر دې سربیره چې واشنگتن تهدید کړی چې که چین د امریکا غوښتنه ونه مني په امریکایي بازار کې به د چینی شرکتونو پر سوداګري بندیز ولګوي. چین دا پریکړه کړې ده په داسې حال کې چې په آسیا کې د ایران د تیلو دوه نور لوی پیرونکي هیوادونه جاپان او جنوبی کوریا دي. هغوی له ایران د تیلو پیرل بند کړي، خو هندوستان او چین اوس هم له ایران تیل پیري چې ویل کېږي د اقدام تهران ډاډه ساتلی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیر د یک شنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وویل چې تمه نه لري د ایران د تیلو صادرات به د ورځې تر 1 میلیون بیرله کم سي. په اپریل میاشت کې کله چې امریکا پر ایران نوي بندیزونه لا نو اعلان کړي، د ایران د تیلو صادرات د ورځې 2.5 میلیونه بیرل وو. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هوا چونینګ تیره اونۍ خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې آیا موږ اوس هم اټومي موافقه عملي کوو که نه. په دې اړه د چین دریځ روښانه دی. چین له ایران هر ورځ له 15 لکه تر 8 لکه بیرله تیل واردوي چې بیه یې هره میاشت 1.5 میلیارد ډالر کیږي. متخصصین وایي چین شاید د نورو هیوادونو په پرتله د واشنگتن له تهدید ډیر اندېښمن ځکه نه وي چې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد لري او له مخکې له واشنگتن سره په سوداګریزه جګړه بوخت دی. چین له اروپایي هیوادونو سره پر دې کار کوي چې له ایران د ډالر پر ځای په چینایي یوان پیر او پلور وکړي چې د امریکا تر بندیزونو واوړي. ایران د چین د یو سرک او یو کمربند پروژې ستراتیژیک شریک هیواد دی چې غواړي په یورو آسیا او افریقا کې د سوداګرۍ لپاره تاسیسات جوړ کړي. هندوستان تر چین وروسته د ایران د تیلو دوهم لوی پیرونګي هیواد دی چې مخکې له تهران سره ښې اړیکې لرلې دي. د هندوستان رسمي دریځ دا دی چې هغه یو اړخیز بندیزونه نه مني چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي وضع سوي، خو نوي ډیلي د واشنگتن د خوشحالولو په خاطر په دې وروستیو کې له تهرانه د تیلو واردات کم کړي، خو دا هیواد غواړي واشنگتن یې له بندیزونو مستثنا کړي چې وکړای سي د ایران تیل پیرلو ته دوام ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه اوري. په دوهمه برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نیز پروګرام درته خبرو. خو اوس بیا هم د پاکستان په اړه یو موضوع راخلو. د پاکستان سترې محکمې نن د یوې سوې ښځې د اعدام سزا لغوه کړه. دا ښځه آسیا بی بی نومیږي او محکمه یې له 2010 کال راهیسې روانه وه. دا موضوع زما همکار عصمت څاروان څېړلې ده. همدا شېبه سره په استودیو کې دی څاروان صاحب. د پاکستان سترې محکمې دغه موضوع بالاخره فیصله کړې لکه چې ګومانم.
بله، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د پاکستان سترې محکمې د دې سوې ښځې په اړه وروستۍ پریکړه نن اعلان کړه. دا ښځه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په 2010 میلادي کال اسلام ته د سپکاوي په تور په اعدام محکومه شوې وه. دوه نورو محکمو دا په اعدام محکومه کړې وه او نن وروستۍ فیصله کېده چې د سترې محکمې لخوا. د دې ښځې چې آسیا بی بی نومیږي مدافع وکیل سیف الله ملک کویلی د سترې محکمې درې قاضیان به نن چهارشنبه خپل فیصله اعلان کړي او د هیله لري چې آسیا بی بی ته به برعت ورکړي. البته دا خبرې د محکمې تر فیصلې مخکې وکړي. په پلازمینه اسلام آباد کې د دې پریکړې په درشل کې امنیتي تدابیر سخت شوي وو او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په لویو ښارونو کې به د موبایل ټلیفون شبکې غیر فعال شي. همدا اوس په لاهور او ځینو نورو ښارونو کې د سترې محکمې د پریکړې خلاف مظاهرې پیل شوې دي.
بله، د آسیا بی بی قضیه په پاکستان او نړۍ کې نسبتا زیاته مطرح شوه. علت څه کېدای شي؟
د آسیا بی بی قضیه په دې خاطر هم ډیره زیاته مطرح شوه چې دا لومړنۍ ښځه وه چې په 2010 میلادي کال کې د کفر ویلو په تور په پاکستان کې په اعدام محکومه شوه. او له همغه پیله د دې د اعدام خبر په نړیوالو رسنیو کې په تود خبر بدل شو. آسیا بی بی د څلورو ماشومانو مور ده او پر ځان لګیدلي تورونه ردوي. خو له بلې خوا د سختریزو ډلو د هغې پر ضد لاریونونه وکړل او خبرداري یې ورکړل چې که آسیا بی بی خوشي شي دوی به یې ووژني.
بله څاروان صاحب، له تاسو نه مننه. بیا به هم دا موضوع نن تعقیب کړو له وروستیو عکس العملونو. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې اعتراضونه بیا هم له مخکې پیل شوي دي. پاکستان د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې پر ضد چې د یوې سوې ښځې د اعدام سزا یې لغوه کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام پسله شرف پنځه څپه صافه او وزي اوریدلی شي. د کندز خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی د غیر مسؤولو وسلوالو لوري په بېلابېلو نومونو ځورول کېږي او برسېره پر دې ډېری وخت دغو وسلوالو خپلمنځي جګړو له کبله هم عامو خلکو ته مرګ ژوبله اوړي او دغې مسلې د خلکو ورځنی ژوند ډېر تریخ کړی دی. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې د غیر مسؤولو وسلوالو شتون د دوی ژوند له بېلابېلو ننګونو او ګواښونو سره مخ کړی دی. د خلکو په خبره چې دا خپل سر ټوپکیان په پخوانیو تنظیمونو پورې تړلي کسان دي او د تنظیمي او حزبي مشرانو له لورې ملاتړ کېږي او د هغوی په اشاره په سیمه کې پر هر ډول بې نظمیو او ناامنیو لاس پورې کوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ د چهارتوت د سیمې یو تن اوسېدونکي شیردل خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
دغه محلی وسلوال چې کوم دی دغه نه درس خلک په عذاب دي تا نه دوی چې نه له اول نه چې کوم محلی وسلوال جوړ شو دوه درې قومندانانو اوس په هر کور کې په هر بانډه کې قومندان جوړ شوی ده. دغه خلک درس نه په عذاب دي روزانه جنگ یې هلته کمینی کمین بازی بس دغه خلک یې دغسې په عذاب کړي دي. مکتبو ته خلک نشي تللی، کلینیک ته ډاکټر نشي تللی.
له دې سره سم د نوموړي ولسوالۍ د رواباد د سیمې خلک هم ورته شکایت لري، وایي چې غیر مسؤولو وسلوالو د خلکو آرامه ژوند یې نارامه کړی او حتی عام خلک په خپلو کورونو کې د خوندیتوب احساس نه کوي. د یادې سیمې یو تن اوسیدونکي شیرین آغا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مسلح غیر مسئول دی قریه زیاد زندگی میکنن و در هفته سه کشت
زموږ په سیمه کې زیات شمیر غیر مسئول وسلوال شتون لري او په اونۍ کې د دوی د خپلمنځي جګړو له کبله دوه نفره او درې نفره وژل کیږي او ځینې وخت د دوی د جګړو له کبله له کلي څخه ښار ته غځېدلې لارې هم تړل کیږي او د دوی له لاسه خلک سخت په تنګ دي. په ورته وخت کې د خان آباد ولسوالۍ د ښار یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې دوی د خپل سرو ټوپکیانو له بېځایه ځورونو او باج اخیستلو څخه سخت په تنګ راغلي دي. د دغې ولسوالۍ د ښار دو تنو اوسېدونکو شیرزمان او والانور په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
یو تعداد غیر مسؤول کسان دي په اکثرا ولسوالۍ کې، خصوصا زموږ په ولسوالۍ کې هم غیر مسؤول کسان دي، هغوی هم دې ناامني ته لمن وایي چې یاغیانو باغیان دي په اصطلاح، او بعضې حلقات نور دي چې دولت د ناامن او یاغي باغي جلب نسنی ولای.
خلق ډیر د غیر مسؤول وسلوال نه ډیر په عذاب دی او زکات غواړي، وشر غواړي، پیسې غواړي د خپل کورنۍ لپاره. مثلا ټیکاو کالی دکانداران نه ټول نه پرځي ورته رالیږي چې موږ ته دومره ټیکاو بوټونه او بد بادا راولېږه.
بل خو د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو ستونزې مني او خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغان ګډو ځواکونو د کندز په دوو ولسوالیو خان آباد او امام صاحب کې د غیر مسؤول وسلوالو درې تنه قومندانان نیولي دي او دغه راز د پوځي پلان له مخې ګام په ګام په دې ولایت کې ټول شته غیر مسؤول وسلوال خالص لا کوي او د قانون منګولو ته سپاري. د کندز خلک د ملي اولي حکومت مشرانو څخه هم شکایت کوي، وایي چې له دوی سره د امنیت د تامینولو، د خپل سر وسلوالو د خالص لا کولو، د سپینزر فابریکې د بیرته فعالولو او داسې نورې ژمنې کړې وي. خو حال دا چې د ملي اولي حکومت عمر هم په ختمېدو دی، خو تر اوسه پورې د ملي اولي حکومت مشرانو خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له کبله د خلکو ترمنځ د بې باوري فضا پراخه شوې ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه ډاکټر امین الله د ورزګان د ولایت اجزاب د ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. زه صحتانیه د رئیس صاحب څخه دا خواهش کوم، زموږ د اجزاب په ولسوالۍ کې شفاخانې ته داسې ډاکتران راولېږي چې د کس عملیات وکړي او ځوانه څوک نه شي چې وکړي. او زه د صحتانیه د رئیس دا خواهش کوم چې زموږ د شفاخانې د واکولو په بازار کې پرولکیږي باید قانوني شي. له مشورې وسي مننه.
السلام علیکم و رحمت الله. دلوی خدای جل جلاله پنامه. زاجم نماد اکبر منصور زید غورما څخه خپل پیغام سبتوم هیله د چې نشر کړی. زه د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی خان او د نور ولړټولو چارواکو څخه یوازینی هیله دا ده چې لمړی خو په صداقت سره د صلح په باره کې خپل دین او پور کړی او آرامې ده. بل عرض می ده چې د غورماش په منطقه کې سخته وچکالی ده او خلک د بې مثله قحطۍ او غربت سره په ګریوان. هیله ده چې ملي تجاران او د حوادثو ملي طبعي محترم ریاست او نورې خیریه ملي او بین المللي مؤسسې د دې جنګ زده او وچکالۍ ټولو خلکو سره مرستې ته راوهڅوي تر څو چې د لویې پاتې څخه مخنیوی وشي. په دې هکله ستاسې جدي توجه غواړم. وسلام مال اکرام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زما د معرف په اړه دی. د فراه ولایت په ولسوالیو کې د دون د مرکزه د معرف سطح په ټیټ حالت کې ده. معرف په صفر حالت کې دي. په هېڅ ولسوالیو کې بغیر د فراه غالبا لس ولسوالۍ وي په دوو کې نه حساب یا دولسه مکاتب ولري. نورو ټولو ولسوالیو کې مکاتب نشته. معلمان به خپل معاش اخلي او کتاب و قلم کتاب شو کنفرانسیه د ضرورت بازار کې خرڅېږي. نو غواړم د مسؤلینو څخه چې په دې اړه توجه وکړي چې دا ځینو خلکو ته چې دا شیان د مکاتبو په نامه ورکوي دا چیرې چیرې خرڅېږي. تعلیم هغه شی دی چې سړی آینده ژوند روښانه او رڼا کوي. نورم په لاس فارم. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
رضوان مراد په سټډیو کې او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره لیکونه به واوروي.
د افغانستان په لویدیز فرا ولایت کې د ملي اردو د یو هلیکوپټر د لوېدو په پیښه کې 15 کسان وشل شوي دي. دا خبره د فرا د والي وان ناصر مهری رویټرز آژانس ته تایید کړې ده. په وشل شو کې د ملي اردو یو لوړ پوړی افسر او د غراس د هرات دولتي شورا رئیس هم شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلچرخي محبس ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې نن درې پولیس او درې ملکان وشل شوي دي. د دایکنډي ولایت سیمه ایز مقامات وایي د طالبانو په لاس 9 یرغمل شوي کسان بې کاش په د قومي سپینګیرو او محلي چارواکو په منځګړتوب راخوش شول. د پاکستان سره محکمې اسلام ته د سپکاوي په تور د یوې عیسوي ښځې چې په اعدام محکوم شوې وه د خوشي کېدو حکم کړی دی. د قرغیزستان چارواکو یو کس په سوریه کې له ترکستانو سره د مالي مرستو په تور نیولی دی. او د روسیې په شمال ختیځ ښار ارخانګیس کې د امنیتي فدرال ادارې مخ ته چاودنه شوې. د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په نور موضوعاتو سربیره په دې اړه هم راپور لرو چې د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشې موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنی سوی دی. خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په نیمروز ولایت کې نږدې 1000 کیلوګرام نشئی مواد وسوځول شول. د نیمروز والی سید ولی سلطانی د دې موادو د وسوځولو پر مهال وویل د تیر یو کال په بهیر کې په مرکز او ولسوالیو کې بیلابیل نشئی مواد نیول شوي چې قاچاقونکو غوښتل د نیمروز ولایت له لارې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کړي. په دې موادو کې 526 کیلوګرام هیروئین، 450 کیلوګرام تریاک، 300 کیلوګرام امفیټامین یا کریسټال، 232 کیلوګرام چرس او تر 1500 کیلوګرام ډیر جامد او مایع کیمیاوي مواد هم نیول شوي ول. د یادونې وړ ده چې افغان ځواکونو په روان کال کې لزګونه قاچاقونکي هم نیول دي. د بدخشان ولایت پولیسو لزګونه لیټره الکولي مشروبات نیول دي. د بدخشان ولایت له نشې موادو سره د مبارزې د کشف امیر نصر احمد جهانگیر رسنۍ ته وویل چې دوی په کشم ولسوالۍ کې 329 بوتل الکولي مشروبات په داسې حال کې نیولی چې په دوو موټرو کې د تخار ولایت له ینګی کلا ولسوالۍ څخه بدخشان ته قاچاق کیدل او په دې توری دوه تنه هم نیولی دي. د یادونې وړ ده چې تیر اونۍ د بدخشان پولیسو تر 100 بوتل ډیر الکولي مشروبات د ولایت ته د قاچاق پر مهال نیولی دي. د بلخ ولایت له هوایي ډګر څخه هند ته د هیروینو د قاچاقو پر مهال دوه تنه ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د بلخ د هوایي ډګر سرحدي پولیسو رسنۍ ته لیږلي راغلي چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 4 کیلوګرام هیروین په خپلو سفري بکسونو کې د بلخ هوایي ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې بهر ته د هیواد له هوایي ډګرونو څخه د نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او تر اوسه پورې له 500 څخه ډیر کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د نشئی موادو د قاچاق په تور 60 کسان ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسد الله یادګاری ازادۍ راډیو ته وویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره اونۍ کې په لسو ولایتونو کې 9 عملیات وکړل چې په نتیجه کې 60 تورن کسان له لسګونو کیلوګرامو نشئی موادو سره ونیول.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې بیلابیل نشئی مواد نیول شوي لکه هیروئین، چرس، تریاک، امفیټامین، ټابلیټ کا، د بنګو دانی او الکولي مشروبات او د دې موادو د قاچاق په تور 50 تورن کسان هم نیول شوي دي.
د یادمانی وړ ده چې په نیول شویو کسانو کې 14 تنو غوښتل 12 کیلوګرام هیروئین د کابل او هرات هوایي ډګرونو له لارې هند ته قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د ننګرهار ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر خالد عمر رسنۍ ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلي 18 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس په موټر کې تورخم او سرخرود ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په تیرو 3 اونیو کې دا څلورم ځل ده چې د ننګرهار پولیس د ګڼو قاچاق کوونکو او نشه یي موادو په نیولو کې بریالي کیږي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصله لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاق بهیر ټکنۍ شوی دی.
دا بریدونه ډیر موثر ول.
په محصلینو کې د نشئی ګولیو استعمال ورځ په ورځ ډیریږي.
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي ټابلیټ کا په نوم باندې مصنوعي مواد مقدس دي هغه استعمالوي.
د زور له لارې د محتاجینو د علاج په اړه له ډاکټر واحد الله کوشال سره مرکه لرو.
که چیرې دا زنځیر په واچوي دا د فامیل سره یو عقده پیښي. که دا تداوی شي دا په نور رواني مریضو باندې داخته کیږي.
نجیب الله وای چې 14 کاله کېږي د نشو له وجې له خپلوانو سره راشه درشه نه لري.
دسه بادانو د ما او دسه ماغزه مې وای چې وو به ویل ولي کې لا سواله په مکتب کې څو به د سوالې نه ما به جواب مې وتا کې ال کړای و.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
وو سره یا ول داس وار خدای په کوڅه کې څوک
کرم خان وو
چې ویل
بس نورې څه کوي خزي په لوی لاس مې ځان په بالاختک.
وست خبرونې لومړی مطلب ترازو. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د نشي موادو د جوړولو پر کارخانو د هوایي بریدونو له امله د تاریاکو تولید کم شوی دی. د نشي موادو پر ضد مبارزې وزارت د سروې د څانګې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د افغان او بهرنۍ نظامي ځواکونو د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو د جوړولو او قاچاقو بهیر ټکنۍ شوی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان هوایی ځواک په پام کې لري خپل بریدونه همداسې جاری وساتي. دا وزارت وایي چې هدف یې د دولت او وسلوالو مخالفینو د مالی سرچینو وچول دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو تولید کم شوی او عمده علت یې د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو هوایی بریدونه دي. د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي رادیو ته وویل دی هوایی بریدونو په هغو ولایتونو کې ښه نتیجه ورکړې چې هلته د کوکنارو کښت او تولید ډیر و. ښاغلي احمدي زیاته کړه
دا بریدونه ډیر موثر ول. د 2013 کال په پیل کې د هوایی بریدونو نتیجه په هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې ډیره ښه وه. بلاخره د نشئی موادو قاچاق کوونکي هم پوه شول چې افغان او ایتلافي ځواکونو د دوی پر خلاف لاسونه سره ورکړي دي. قاچاق کوونکي په هر ځای کې تر برید لاندې نیول کیږي. له همدې امله موږ وینو چې نشئی مواد تر پخوا کم شوي او دا کموالی د افغان او ایتلافي ځواکونو په ګډو هوایی بریدونو پورې مستقیما اړه لري. ځکه نو موږ هڅه کوو چې په 2019 کال کې هغه اړخونه غښتلي کړو چې پخوا ګټور ول تر څو کې لاسته راوړنې ولرو.
د افغانستان د بیا رغونې د سر امریکایي ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلی دي چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډو هوایی بریدونو له پیل څخه بیا تر اوسه پورې د نشئی موادو د جوړولو 1450 کارخانې او د تاریاکو 2 زیرمې ویجاړې شوې دي. د سیګار د راپور له مخې د دې عملیاتو په نتیجه کې یوازې طالبانو ته تر 340 میلیونو امریکایي ډالرو ډیر زیان اوښتی او د 140 میلیونو ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد هم له منځه تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي ول چې له افغان ځواکونو سره د دوی د ګډو عملیاتو په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او د نشي موادو قاچاقونکو ته نږدې 1500 میلیونه امریکایي ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفر احمد جاوید وایي د افغان ځواکونو هوایی بریدونه د هلمند، فراه، ننګرهار او نیمروز ولایتونو هغو سیمو ته هم غځېدلي دي چې هلته د قاچاقو لارې تیرې شوي او یا هم هلته تاریاک ساتل کیږي.
ننګرهار، هلمند، قندهار، زابل، هم فراه او بدخشان دلته نشه یي توکو په کارخانو همدارنګه د دوی په قاچاقبرو باندې بریدونه ترسره شوي دي او دا ډېر مؤثر تمام شوي دي. 2019 لپاره هم هغه څه چې د افغانستان د سولې او ثبات په وړاندې خاندي د هغې په وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مبارزه کوي او ولاړ دي.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي ټول هغه میتودونه او پروګرامونه تشخیص کړي چې په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید په راکمولو کې مثبت رول درلود.
محمد ایاز تر نکو چې د هوایي بریدونو له امله د نشي موادو او قاچاقونکو د فعالیتونو د ګډوډ کېدو په اړه یې راپور اوروه.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
او اوس په د نشې ګولوی حال درکو. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې په محصلینو کې د نشې ګولوی استعمال ډیر سوی دی. د نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غشتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل د پوهنتونونو محصلین د دې لپاره چې ویښ پاتې سي او ښه مطالعه وکولی سي نشې ګولۍ خوري او په دې ډول محتاط کیږي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي له یوې خوا د نشې ګولۍ اسانه پیدا کیږي او له بلې خوا ځینې ځوانان ځکه دا ګولۍ خوري چې ځان نورو ته پرمختللی او عصري وښیي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت څېړنې ښیي چې په روان شمسي کال کې په افغانستان کې اتیا ډېر شوی او ځوانان د نورو نشه یي موادو تر څنګ په نشه یي ګولۍ باندې هم معتاد شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادۍ راډیو ته وویل د نشه یي ګولۍ اسانه پیدا کیږي او د پوهنتون ډېر محصلین یې خوري. دوی داسې فکر کوي چې د امتحانونو په ورځو کې به د شپې لخوا ویښ پاتې شي او ډېره مطالعه به وکړي. ښاغلی شریفي زیاتوي
اکثریت محصلین د دې لپاره چې هغوی بیدار پاتې شي او هغوی انرژیټیک وسي، هغوی اکثرا د ټابلیټ کا په نوم باندې چې یو نوی مواد مخدر دي، مصنوعي مواد مخدر دي، هغه استعمالوي. سره نوي ځوانان د مخدره موادو طرف ته زیات میلان لري په دې شپو کې. د دې لپاره جدي کار پکار دی ترڅو دغه احتیاط مخنیوی وشي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشې په ګولیو کې په کافي اندازه نشه یي مواد شته او د نورو نشه یي موادو په ډول زیانونه لري. دا وزارت اندېښنه لري او وایي هغه ځوانان چې دا ګولۍ خوري وروسته هیروینو ته مخه کوي. د کابل پوهنتون ځینې محصلین وایي چې ځوانان دا ګولۍ ډیر اسانه پیدا کوي، ان چې په پوهنتونونو کې دننه هم په پټه خرڅیږي.
عبدالرزاق مدبر هستم، مسئول روانشناسی.
زمانم عبدالرزاق مدبر دی، په کابل پوهنتون کې د روانشناسی د پوهنځي محصل یم. محصلین ټابلیټ کا او تریمادول ګولې خوري. انده چې لنګ دی دوستانو څخه می اوریدلی چې په پوهنتون کې محصلین د نشې ګولې خوري. یو دلیل دا دی چې محصلین دا کار یو تفریح بولی او بل دا چې دا ګولې اسانه پیدا کیږي.
فتح الله آین هستم، ټابلیټ کا.
زمانم فتح الله آین دی، په دې ورځو کې د ټابلیټ کا خلل ډیر سوی دي. کله چې محصلین په تیر بیا هغه ځوانان چې سګریټس کې وی سره راټول سي نو په دې ګولوی ډیر اسان اخته کیږي. ما په پوهنتون کې څو محصلین ولیدل سي دا ګولوی یې خوړلي او په ویاړ یې نورو ته ځانونه
ورکړي.
خود لوړو زده کړو وزارت بیا دا نه مني چې ګواکې په پوهنتونونو کې د نشه یي مواد کارول کیږي. د دې وزارت ویان فیصل امین ازادۍ راډیو ته وویل موږ په علمي مرکزونو کې د نشه یي موادو د استعمال په اړه ځانګړي اصول او قواعد لرو چې د نشو مخه نیولې ده.
موږ په دې برخه کې قوانین لرو. موږ هیڅ فرد او ډلې ته په علمي او اکاډمیکو مرکزونو کې د نشو اجازه نه ورکوو. زه په پوهنتونونو کې نشه کول مطلق ردوم او زموږ وزارت په دې برخه کې ډیر جدي دی.
په نشه یي ګولیو باندې د ځوانانو وخته کېدل په داسې وخت کې مطرح کیږي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو له مخې له بهر څخه د دې ګولیو د قاچاقو تر څنګ اوس دا ګولۍ په افغانستان کې دننه هم جوړیږي.
درنو اورېدونکو، اوس په پر دې موضوع خبرې وکړو چې محتاجین څنګه علاج ته وهڅوو. د کورنۍ ځینې مشران خپل محتاجین په زنځیرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه پرېږدي. خو طبي ډاکټران وایي چې که محتاجین په زور د نشې پرېښوولو ته اړ ایستل سي، نو عقده اخلي او له زده بېرته نشو ته مخه کوي. دا چې محتاجین څنګه درملنې ته هڅولی سو، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د زور له لارې د محتاجینو علاج څنګه نتیجه لري.
دغه احتیاط درې مرحلې لري. په اول مرحله کې یو محتاط نه غواړي چې تداوي وکړي، چون هغه نوی مواد مخدر ته مخ اړولی، چون هغه منابع د مالیم لري، کور کې اعتبار هم لري، بیرون هم اعتبار لري، دونه خلک پرې خبر شوی نه دی. هغه مواد مخدر په شروع کې د خوند ورکوي، هغه جسمي جنسي لذتونه یې د ډېروي، نه غواړي چې د مواد مخدر ترک وکړي. دو مرحله کې ټول منابع پې وچیږي، د تداوي ته لږ عمله کېږي. درېیم مرحله کې چې بیخي په مځکه ولیږي، مثلا هم جسمن د ضعیفیږي، نه توانیږي، چون هغه مریض په اول مرحله کې ځینې کورونه دي، مثلا هغه احساساتي برخورد ورسره کوي، تړي یې څوک چې د سره په زوره برخورد کوي، هغه سره یو وقده پیدا کېږي. هغه وقده یې باعث دي کېږي چې بیا مخدره مواد استفاده کړي، چون دغه اول مرحله کې چې دا وجود لري، د ځان ته یو مهارت ده، د ځان ته یو میتود غواړي چې تداوي ته آماده شي. حداقل یو هفته دوه هفته کې د شفاخانې تدویر وړي، اول د بستر نوم ورته وانخلي. په زور راوستل، بسترول، کور کې تړل، دا منفي تاثیر کوي، هیڅ نتیجه نه ورکوي.
په دغو درویو مرحلو کې په کومه مرحله کې یوه کورنۍ په اسانۍ کولی شي چې خپل مریض ته قناعت ورکړي تر څو بستر شي؟
په دغه اول مرحله کې دا تداوي ښه نتیجه ورکوي، په شرط د دې چې دا ذهنن آماده شي تداوي لپاره. دا میتودونه لري خپل. مریض په درېیم مرحله کې صرف څه موافقه لري، اما منفي تاثیرات په دې کې ده چې د بیا سکلو چانس ډېر دی. نو دې لپاره هغه فامیلونه دغه اول مرحله کې چې مشکل پیښیږي، که دغلته یو انساني او علمي آمادگی ورته ولري، مریض شکنجه نه کی، مریض متضرر نه کی، مریض باندې فشار را نوړي، مریض تهدید نه کی، مریض توهین نه کی، صحیح میکانیزم ورته جوړ شي، ډېر ښه نتیجه ورکوي.
معتادین څنګه هڅولی شو چې هغوی خپله علاج ته غاړه کیږدي؟
هر نفر مثبت او منفي پینټونه لري. د مسلکي دندګانو دغه مثبت نقاط د په مقابل کې استعمالیږي، نو دا یو خاص مهارتونه د روانشناسي دندګانو دا لري. دغه اول مرحله کې د مریض بستر ته آماده شي، د آینده یې ډېر ښه ده.
ستاسو دغه کورنیو ته هغه څوک چې هغوی په کورنۍ کې معتادین لري، هغوی څنګه کولای شي له کوم میتودونو کار واخلي بالاخره چې هغوی خپل مریض دې ته قانع کړي چې روغتون ته ولاړ شي او د ځان علاج وکړي؟
معتادینو مریضي کې یو اصطلاح د انکار، کله چې د فامیل ورته وایي ته مواد څکې انکار کوي، کله چې فامیل یعنی ثبوتوي چې ته مواد استفاده کوي، بل هغه نه دغه انکار فامیل ته راځي. فامیل وایي چې ولا زما زوی دی، زه خو یو به رسوخ فامیل یم، زه په اجتماع کې نوم لرم. که چیرې خلک خبر شي چې د زوی مواد استفاده کوي، نو دا به څنګه کېږي؟ فامیل انکار کوي. بیا بالاخره فامیل هم داسې یو وخت راځي، خپله اشکارېږي دغه مشکل، نو هغه وخت د لاسه ورکړي. باید په اول کې دغه مریض باید انکار ونه کړي، عاجل دغه خپل مشکل فامیل سره شریک کړي. فامیل د زما داسې توصیه ده، کله چې دغه مشکل سره دوی مواجه کېږي، نو اول مرحله کې د مسلکي کسانو سره دا مشوره وکړي چې دغه یو حالت سره زه مواجه شوی یم، عاجل بل هغه کوم فامیل اعضا چې نفوذ لري مریض باندې هغوی خبر کړي.
ځینې مشران خپل معتادین په کور کې په جنجرونو تړي او فکر کوي چې په دې ډول به نشه ځینې پاتې شي. د علاج دا لاره څومره ګټوره او مؤثره ده؟
فامیل باید قبول کړي چې احتیاط یو مریضي ده، نو دوی باید یو مریض شکل باندې برخورد وکړي. که چېرې دا زنځیر په واچوي، دا د فامیل سره یو عقده پېښي، یا په کور کې بندي کړي، یا مواد پې قطع کړي، دا یو رقم شکنجه ده چې دا مریض ته ورکوي. که دا تداوي شي، دا په نور رواني مریضو باندې داخته کېږي.
که یو معتاد په زور روغتون ته یوړل سي، څنګه کېدای شي معتاد ته قناعت ورکړل سي چې علاج ته خپله غاړه کېږي؟
رواني دندګان خصوصا د شیشې مریضان، یعنې دا مواد چې دفتن پرې قطع کړي، د سوسایډل ټاټ یا دغه افکار د خودکشي ورسره یي، ځان ژوبلي یا بل څوک ژوبلي، کوم د آماده نه وي، د تداوي نتیجه نه ورکوي. او همدا وایي چې زه چې وتلم بیا وهم، نو دا بسترول د دوی یو میتود لري. اساس د روانشناس د سره کار کوي چې دا ذهنن آماده شي، بستر ته بیا دا بستر شي. په کور کې که چېرې درې میاشتې پنځه میاشتې یو کال ورته زنځیر واچوي، وتړي، چې بیرون وځي، بیا یې څکي. ولې چې د ذهن باید تغییر ورکول شي. هغه میتودونه ورته راهنمایی کوي، مثلا یو ورځ دوه ورځ درې ورځې خپل راځي ځان بستروي. روانشناسان د ورسره کار کوي، ذهن تغیروي ورته چې د بې موادو مخدر استفاده ونه کړي، ټول شیان لیرې وځي، یو نوی دنیا ته داخلیږي، یو نوی ژوند ته داخلیږي. حمایت د فامیلي دا جز د تداوی ده. که مریض په خپله خوښه باندې مری شي او حمایت د فامیل ورسره نه وي، هغه کوم پول چې ده مثلا فامیل د شفاخانې منځ کې دغه ښه مستحکم نه کړي، تداوی نتیجه نه ورکوي. نو که په زوره بستر شي یا مریض په رضا بستر شي، د حمایت د فامیل ډېر ورسره مهم ده. یو نفر وي فامیل راځي، مثلا پوښتنه کوي، زما پوښتنه وي څوک نه کوي، در حال چې فامیل لري، فامیل نږدې د شفاخانې یا په هماغه ولایت کې وي، نو فامیل پوښتنه نه کوي ورنه. مواد به ترکوي، د رواني نگاره نور مشکلات ورته پیښي چې بیا باعث دی کېږي چې مواد استفاده وکړي.
د زور له لارې د محتاجونو د علاج په اړه مو له ډاکټر وحیدالله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تنک مرکه اورېده او اوس د خاطرې وار دی. د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ یو څلوېښت کلن نجیب الله په یولسم ټولګي کې په نشو اخته سو. دی وایي چې نشو له خپلوانو دومره لیرې کړی چې ان اتلس کاله کېږي د خپلې خور کره هم نه دی ورغلی. دا چې نجیب الله ولې نشه شروع کړه او وروسته یې څه ډول ستونزې وګاللې، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تنک سره د زړه خواله کړې ده.
زه په یولسم سم په امتحانو کې وم چې کور ته راغلم، امتحانونه چې کلام نه ټیکونه ډکدل، ما چې اوزا د کور ولیدل یولسم کتابونه مې خطا کړل. ما ویل دې خلکو سره لوچکې ته ونه وځي، دا خلک به قرار نه پرېږدي. ته خو پوسته سو پوسته کې خو خامخا ته پوسته چې مرکز دې چار سو له چار سو تاریاک ول تاریاک پوډر هم تقریبا دغه د اتلس کاله ول اس کاله کېږي چې په دې عمل کې باندې دي. اول خو ما نه اعتبار اخیستی، زه په کور کې باندې اعتبار ونه کړي، نو بل خو بیاګانه بیخي کوي نه. او په دغه ول اس اتلس کاله عمل کې اوس ته یوه خبر راته شل پیرې مو کې د څه فکر وکړه لکه دیوال ته چلاګیا، یو په دوه درې خبرو کې مې ډېر مغزه تنګیږي. فزیکی قوت مې صفر ته رسولای، ما به تقریبا لس ساعته دوله ساعته مارتول وهم، اوس خپله په لاره باندې نه سم تلای. یعنی انسان ډېر عجزه کوي، دونه عجزه کوي چې سترګو باندې به شي ته ګوري او ګیلاس چای به یې ورته ګوري، به دغه وس درکه نه اتدا پیاله خولې ته کوي. خو پرزه پرزه د انسان اختي و به کوي. یما د انډیوالانو ګیره چې وینې قسم په خدای چې ته قسم وخورم چې دا یما امزوره دی، پنځه کاله را باندې غټ دته بېخي ونه مانی. ضرور یا به مې پانتون یا به مې پاکولته یلی و کنه، یا دوه رسم خو به مې خلاص کړم. د ظالمانو د کور راشي دغه مطلب نه د مکتب نه وایم نه در نه پاتې شو. تا ماته له کور نه د ورځې څلور سو روپۍ ځینې نیم سو روپۍ راکولې، د موټر کرایه راکوله، اخلی وای راځه په کور کې وه. ځکه چې چاره نه درلوده خولیدلی وم، شل یویشت کاله شول ما دې امان. تر درېیم بستره پورې هم پلار دا فکر کوه چې پرې به دي، خو چې له درېیم نه خطا شو دجیب دې باندې پوه شو چې دا په داسې بلا باندې ککړ شو چې پروردګار پرې هم نه کې نه شي خلاص یې دی. خو د منګه معامله د بدله وه. یما ښځه وایي خو خپل کور کار به پری خود کوی، به نسه هلته به پنځه کورونه پاکول. ما ورته ویلې که دې را سره ژوند دې تېرېږي، خو ما سمه په پښتو باندې پوه کړه، وایي خو نه دی کېږي، نه مې کېږي در سره. بس لاړه کور ته، هلته زمونږ په خور باندې سخت ظلم را واخېستې، مونږ خورې بېله کړه، جر و بس جر و جنجال. بیا په خوله کې تیزاب ور اچولي وو، موږ ته بیا دلته بوتله، دا په تیزابو باندې وژلې وه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د دې د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار کور ته راځي، خو له څېرې ډېر غمجن ښکاري. مېرمنې په لیدو ورخطا کیږي او پوښتنه ځینې کوي چې څه خبره ده. ستار ورته وایي چې بس پوښتنه مه کوه، په لویه بلا اخته سوم. دا چې ستار له څه ډول ستونزې سره مخ سوی او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
ستار، السلام علیکم.
وعلیکم خان اکا، په خیر راغلی.
خدای دې خیر کی. څه شی کرې چې زمکه وبوي؟
ما ویل غنم به پکې وکرم.
څه شی غنم؟ ته په دې دومره ګټورو کښتونو کې غنم کری؟
نو بل څه شی وکړم؟ بس هم دا غنم را پاتې دي، د کار غله خو به مې شي.
تاریاک وکړه تاریاک، چې پیسې یې په جوال کې کور ته یوسي.
ستا خبره سمه ده چې د تاریاکو ګټه ډیره ده، خو تاریاک ډیرې اوبه غواړي، غنم لا ښه دي، ډیرې اوبه او مصرف نه غواړي.
د پیسو غم مه کوه، زه در سره یم، زه به پیسې په پور درکم. هر وخت چې د تاریاک ټول کړل پور مې راکړه.
یاره تر اوسه مې نه دي کرلي، داسې نه چې
ورخطا کېږه ما. متل دی وایي چې ګټه په تاوان کېږي، زما خبره ومنه.
یاره کرم خانه، داسې زړه نا زړه دې کړم، خیر دی مشوره به پې وکړم.
مشورې ته هېڅ ضرورت نشته، پر خدای توکل وکړه او هسې کار شروع کړه. ها دادی دا پیسې واخله، برمه ورباندې وکاږه او پاتې پیسې په تاریاکو ولګوه، د کور خرڅ دیم کېږي.
ښه سمه ده، تاریاک به وکړم، وبه ګورو چې څه کېږي. السلام علیکم کرم خانه.
وعلیکم السلام
کرم خانه. خدای دې راوله، راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم، دی او کار لپاره راغلی یم، زما چې تلوار مې دی.
خدای دې خیر کی، د کوم کار لپاره راغلی؟
ما ویل اوس خو دې شکر دی تاریاک واخیستل، اوس نو زما پور راکه.
کرم خانه اوس خو تاریاک ارزانه دي، ګټه یې بلا پسې، یوازې هغه د اوبو مصرف لا نشي پوره کولی. څه وخت راته وګوره، کله چې تاریاک له ګران شي بیا به دې پور درکم له خیره.
تاریاک څه معلوم دی چې کله به ګرانیږي، زه اوس پیسو ته سخت ضرورت لرم.
که اوس یې خرڅ کړم نو ټوله خواري به مې اوبه یوسي، بچیان مې وږي پاتې کیږي. خیر دی، لږ صبر راته وکړه.
که پیسې نه وي خیر دی، اوس همدا تاریاک راکړه، پاتې پیسې به مې وروسته راکړي.
پاتې پیسې به دې له کومه درکړم؟ نور خو په کور کې ولاکه شی هم لرم، نه پیسې، نه زار او نه مال، بس یوازې همدا تاریاک لرم.
ښه خیر دی، صبر به درته وکړم، خو په یو شرط.
څنګه شرط؟
مور خطا کیگا، دومره سخت شرط نه دی. شرط دا دی چې بل فصل به هم تاریا کری، بس تر هغو به تاریا کری چې زما پور ادا کیگی.
ښه سمه ده، خدای مې دې په خیر له دې پور خلاص کی.
اوس ژر ورشه تاریاک راوړه چې زه بل ځای کار لرم.
سمه ده، زه به تاریاک درته راوړم.
اوس سړی ول داسې وارخطا یې، په کوڅه کې څوک و؟
کرم خان و.
چه ویل؟
خپل پور یې غوښت.
نو تا څه ورته ویل؟
بس نورې څه کوې ښځې، په لوی لاس مې ځان په بلا اخته کړ.
ولې خدای دې خیر کړي، څنګه دې ځان په بلا اخته کړي؟
تاریاک در یادوم، که مې اول ستا خبره منلې وای او غنم مې کرلی وای، اوس خو به مو د کال غله درلودی. متل دی چې وایي غوا مرداره پور په غاړه. اوس هم وږي پاتې شو او هم پوره وړی شولو. خدای دې کرم خان خوار کړي، په دام کې یې بند کړم. تو ورشه هغه تاریاک راوړه چې د ستارخان خوله ور ډکه کړم.
زموږ خو څه په وسه نه دي، خدای دې له ستارخان سره زموږ حساب وکړي. خدای دې دغسې تش لاس او وږی پرېږدي لکه چې موږ یې پرېښودلو.
ستارخانه خدای دې خوار کړه، ما له تاریاکو څه غوښتل، په بلا دې اخته کړم بلا.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د جې اونۍ د زار کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو بکرایی.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده ازادی پا سپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.